سلامونه د ماخام او بجې شوې ځل سفیو لاستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کو د نړۍ بیلا بیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. لدې ډلې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله خولې چې د خغلی پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کېدو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپل بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلیز ډول د یو سلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې او یا کورنۍ، د سپین بول دک له لارې 28 کورنۍ، او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ، او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوې. د نومبر میاشتې لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزی ولایتونو کې د بادونو دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې وي. د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخواني چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتني ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویپانه کې خبر کړی ویلي تیرونه د افغانستان د پخواني حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډي ځکه اخلاقی حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدې ډلې د وحدت ګوند د وی څنګ د مشراو د ویانا د غونډې د یو ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی گاسپن زیاته کړي د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسد الله خالد هم د نړۍ هر ګور ته سفر کوي چې د زندانیانو پر بډولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تا تاګراته کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. گاسپن د رواداری په نوم د بشری حقوقو د یو افغان بنسټ حقي غوښتنې ته اشاره کړي چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفادې دي د طالبانو مشان او نور تورن افغان مشان په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په کې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دی وکړي او د دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم چیرې کړی دی. گاسپن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیالوی د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دی چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ادا شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوي. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم چی شی دی؟
بدل سروان صاحب، تاسو ته درنو اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع ځورونه، دې ته جنګي جنایت موږ ویلی شو. البته د دې آباد ډېر وسیع دي. ډله ییز وژنه ده، په طور د مثال همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي. البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او بردنیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډېر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي. دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه چې څه خپله غواړي هغه کار پرې کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویم کلونو کې او همدغسې په خپل افغانستان کې، مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، د هغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې، د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هېرېږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و پیو کور نه وتلی و شپاړس تنه د هغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع دي. په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو دغه جنګي جنایت، په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډیر مننه. سلامت اوسه استاد اتمر. شاغلی شیرزی ته باور شو. شیرزی صاحب تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنگي جرمونه کړی دي؟
سلامونه ویلي کولې تاسو ته اتمر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو ته. اګری وخت اوس نه اوس ډېر مخکې وخت راغلی و کله چې امریکایان دغه ډېر خم وکېوته دغه جنګي جنایاتو محکمه شي. هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه، کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراست ګزارشونه یې جوړ کړه، او بس خلکو یې هغه ګزارشونه سره دې مصروفه کړه. ډېر ښه وخت هغه وخت و. اوس د وخت نشته، په دې چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان کې حکومت نشته، او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته. اوس سل کال مخکې یا دېرش کال مخکې ډېر ښه وخت و.
شیرزی صاحب، ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد، ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، هغوی واک په لاس کې درلود. نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي، هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په همغه هیواد کې؟
ګوره، واک هغوی ته چا وکړه؟ همدغه امریکایان، همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړې، افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو. هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم از کم یو قانون اساسي و، یو انټرپول په افغانستان کې و، په دنیا کې و، افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده، بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده. کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کړي. دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو، اسپیشل فورس وو، صفر یک او صفر دو قطعات وو، ډېر اقلیت وو. وخت وو هغه وخت دوی دلاسې واخلله، همدغه جنګسالارانو سره، همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله، همدوی نه بېرته ګټه واخلله، همدوی نه مرستې ونیوله، همدوی په قدرت ونیسه ورسوله، ډېره پیسې دوی ته بانه ورکړله، چې دوی لاسته ډېرې پیسې راشي. او اوس یې ورکړه همدغه جنګسالارانو ته. چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه، او د دغه لفظ حقوق بشر او د دغه جنګسالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شي. اوس خو افغانستان چا سره اړیکې نه لري، بین المللي ټولنې وضعیت نه لري، او اوس زه فکر کوم چې نوره مشکله ده.
بله، ډېر زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې یو مشهور خبره ده، وایي په جنگ کې حلوانه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتی کیږي، له توپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي، بیا دې ته توجه ډېره نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی، ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي؟
بله بله صاحب، ستاسو نوم می واخیست، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري، ډېره پیچلې موضوع ده. چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده، لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات د پاره، د یو مسالې د اثبات د پاره، یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي، مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي، هغه ته د بے ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت وروند دی، د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو، معنی یې دا ده چې هر هغه څوک چې هر خوا ته په دې پله کې مستندات واچي، قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي، دا خپل یو سلسله پیچلي طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي، انټرنیشنل کریمینل کورټ یا اروپا جنایي کورټ، دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی، هغلته د عدلي او قضایي امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستندات یې څه شی دي که نه ده شوې، کوم یو دي، او له سره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدی شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادروي بلکې قرار قضایي صادروي چې هو تخلف شوی دی، دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراات جزایی چې دی لري د هغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بله دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم دی، په مطبوع هیواد کې د دې مسألې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بله هغې څارنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق دپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د ته د دې پروسیجرونه محکمې ته راول دا ساده سازي زمونږ خاص خواهش خودی، اما په عملي لحاظ باندې معین موانع لري. دومه خبر که می خبره اوږده نشي لطفا ما ودروئ، هغه دا ده، زما آواز شته در سره؟
بله بله ستاسي آواز شته.
دومه خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته پکار ده چې دې مسألې ته مونږ اولویت ورکړو، یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبرې وکړي، هغه خپل وظایف اجرا کوي؟ دا هغه خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال د هغې په وظایفو کې نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا
دا بل عرف ده سیدی صاحب، ډاکټر صاحب سیدی، په دې برخې کې به خبرې وکړو چې آیا په درد خوري که نه خوري په اوسنیو شرایطو کې، ګټه یې څه ده؟ لیکن سوال دلته دا ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده؟ په دې خاطر یې دا غوښتنه کړې ده، آیا دغه شرایط چې تاسې ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او که نه دي؟
هغه شرایط که چېرته څوک وغواړي چې مساعد کې مساعد دي، که چېرته څوک ونه غواړي چې مساعد کې مساعد نه دي. دا مسله بل علاوه د دې نه چې مقدماتي پریلیمینری آمادګي ته اړتیا شته ده، یو سلسله نور تخنیکي جوانبو او مقدماتو ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي. که چېرته دوی وغواړي چې دا مقدماتي شرایط برابر کړي، هو شرایط شته دي، او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي، تخلف محکمې ته وړاندې کیږي، دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونه کړي. متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په تیرو 500 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي، وعزت څوک یې پسې نه ګرځي. دا د عدلي لحاظه ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته، او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات کیږي. اما لنډ ستاسو د سوال جواب همدا دی چې که دوی وغواړي چې شرایط ایجاد کړي، او شرایط شته،
او کوونه غواړي دانشته شکر
بله ډیره زیاته مننه کوربدان استاد اتمر ستاسو نظر څه دی چې په دې وس وخت کې ک دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي او ک فکر کوي چې ګټه نه لري هغه شرایط هم نه دي مساعد او ک یو طرف محاکمه ته حاضر دی شي بل طرف نه حاضر شي
خو دا مشکلات لري ځکه نو لکه چې سي دي سه توزی ورک دلتا باید مدعی هم موجودی چه توک در دعوا در کسان بانده من هست جنگی جناتو کهی اغا باید شواهد و لری
لیکن اتمر سه دلتا یه مسئله داده چه در جنگی جنات پا افغانستان که لیه و شخص و دو شخص و سره نده شوه مثلا ده خلق له دوری که شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته راورستم شاید ډیر داسې خلک وي چې وشل شوی دی او غوی دومره بے وس او غریب خلک دي چې یا ممکن هیڅ خپلوان نه پاته او کپاته می غوی دغه لوی مراجعه ته تلې او اریزه نشي کولای
بالکل هم دا خبره ده زن تاسو سره موافقم لیکن اوس خبره داده چې خپل افغانستان کې اوسنی حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي په دې کې ډېر اعتراضونه دي دغه کم کسان ته چې دوی جزا ورکوي
اتمر صاحب فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پې باور نه لري شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره
مخ دی په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دا دغه توانایي ولري چې دغه کسان محکمې ته راکش کړي اوس خو تاسې ګورئ موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي لیکن دغه قوت نشته نه ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي نو د فعلاً دپاره زه داسې فکر نه کوم که په اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت و په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و لیکن امکان لري دا همیشه دپاره یو مصلحت پاتې نه شي نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت ترسره شوي دي هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او ورته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخو او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي که نړیوال محکمه وغواړي دا کسان محکمې ته راکش کولی شي ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي زه داسې فکر کوم چې فلمونه عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې عجب د نور ثبوت نشته
بله ډیره مننه سلامت اوسئ کوربدن شیرزای صاحب په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه وشي او شمېر خلکو جنایتونه کړي دي لیکن خلای په پټه کړه ځکه چې مصلحت نه ګڼم اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي هغوی به طبعا چې نه حاضریږي چې محکمه تر لاړ شي. لیکن د بشري حقوقو د څار سازمان د ځینو کسانو نمونه اخیستې دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدی شي هغه محاکمه شي؟
بدبختانه افغانستان سره افغانستان کے تاریخ تکراری برنامے سر تو رسائی ہمارا مسئلہ تاریخ تکراری جی وہ سمجھا وہ طالبان رگلے دا کسان سے تاریخ دل ادھر لو دلا پیدایا نے ادھر لو دلا ہر عرص افغانستان کے ان تاریخ کولا پتول دنیا کی دی عملیاتون کولا ہو کافی شواہد ہم اس پہ اگوی چارام گرزی یا وغی اینامون چھو وغی اینامون ہم پر نظر لینے چھو اگوی مدنو ارسے دی آرام پر ہر زید سفر ہم کی گیا تاریمون ہم اگوی بلے لینے کی گی لدہ معلومی گی چھے اما گا مسئلہ دیا تکراری گی
محاکمه کېدی شي هغه خو حداقل محاکمه شي، آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي که نه؟
عدالت هغه وخت مینېږي چې ټولو سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسنیسي اوس هم د استخباراتو لاسنیسي ده دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته او دغه ګزارشونه چې د مشال لخوا او دغه سازمانونه لخوا انتشار کېږي دا بس یو فریب ده، یو چل ده. که نه نو هر د دوی په اروپا کې ګرځي، بل چا بله ورځ چا ما ته وایي چې په جرمني کې یو ډېر خطرناک کس لومې وخت سره زه نه غواړم دلته لومې وخت لم وایي چې په جرمني کې ګرځېدله، په جرمنی کے گردی، پر امریکہ کے گردی، پر لندن کے سا، پر ہمارا دبئی کے سا، پر ہر جگہ کی گردی جی تول سے اگر انہیں سے خود ہی صادق نے سمجھا کہ گزارشنا نہ صحیح بس خل کو مصفی پدی سے اگو بیا جگہ جنگ سارا ذات جان کا ساتھ لے جا کہ بیر تک دوی نہ گتا ہوا او لگا کار ممکن نہ دا چھ دی پس صداقت افغانستان سے لوں کی
بلے ڈیر مننا سلامت ہو سے شاغلے سعیدی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدی شي هغه د حداقل محاکمه شي؟ کېدی شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نه شي محاکمه کېدی سبا به شرایط ورته مساعد شي، هغه به سبا محاکمه شي. او که داسې ووایي چې دا کسان نه شي محاکمه کېدی نو بنان دا نور دې هم محاکمه نه شي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په دار زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدف دي. یو د هدف تربیتی، اخلاقی، اخوا اخستل او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د لاس نه راوخلي محکمې ته دي. د هغه دپاره پولیس ویجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی. دا یوه ای وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، په اصطلاح هم په تخلف دي، محاکمه شي که د حزب ډیموکراتیک که د بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایی بشری ضد جرم دی هغه دې پیګر شي. د دې دپاره پیسې پکار دي، د دې دپاره امکانات پکار دي، د دې دپاره مسله سازی پکار دي. دا په جمهوریت او په طالبانو په حزب دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه دپاره وخت د حل لاره شته ده چې مسلکي افراد او اشخاصو ته ورکړل شي. دا عدالت تامین ضرور دی، د تربیت دپاره، د عدالت دپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي دپاره. اما دا چې په کوم میکانیزم وشي، هماغسې چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترام دواړو مېلمنو ته وړاندې کومه، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو دپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړه کړې ده، دا تناو که دا نړیوال شریکان درلود؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ور نه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو دپاره دلته او هلته په خپله خوله فیصله لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته ستل تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، نظر لري، کولی شئ همدا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. ډیره مننه کور ودان راډیو واورې، بیا پوښتنه وکړئ، بیا له موږ سره تماس ونیسئ. ور به شو بل اوریدونکي ته، ځان راو پیژنه یا آزادي راډیو؟ مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، لکه چې خبرې مو ونه کړې. خیر، ولله تاسې به هم تیر شو که بل اوریدونکی نه، بل اوریدونکی نشته، ور به شو بیرته میلمنو ته. اتمر صاحب، شاید ډیر لپاره دا پوښتنه مې چې د نورو لپاره، د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې د جنګي مجرمانو لپاره عدالت دایر کی، هغوی د محاکمه شي. مخکې اشاره وشوه چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیرې منډې غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقمند باید واوسي چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پورې دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې پخپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو پخپله ږغ نه یې اوچت کړی، او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید د عدالت انتقالي خپل افغانانو پلي کړی وای. ضرورت دې ته نه و چې د جنګي جرایمو محکمه، نړیواله محکمه په هغه باندې فیصلې کړي وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن، اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، د هغه نه مخکې دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، اول سر کې ډېر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسئ، شاید په کې هیګم نه و. دا اوسنی کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقونو کوم قوانین دي، دا هېڅ شی هم نه ول. تاسې باید راوروسته خبرې یو څه وکړو.
یقینا سمه ده، ستاسو سره موافق یم. د هغه نه که وروسته راوګورو، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوی، یعنی په هغه وخت کې هم دغه جنګي جرایم هم د خپله شورویانو دخوانه، هم خپله د افغانانو دخوانه ترسره شوي دي. حتی بلکې دا ده چې تاسو ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي، او د هماغه وخت کسان دي مثلا د پلچرخي په زندان کې مسؤول کس و هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که مونږ وګورو بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې جهادي ډلې چې وې دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل، دغسې چې نه مونږ ډله ایز وژنه هغه ته ویلو شو دا جنګي جنایت دی، لیکن هغه هماغسې پاتې شو. دغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې دا کار ترسره شوی، لیکن اوس چې زه فکر کوم اوس همدغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی، یعنی دې نه مونږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که مونږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې د عمل ته لاس پورې کړی هغوی د معافي او د یو بلې دورې مونږ راوړو هغه ته مجازات ورکړو.
تاسو دې یو کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و ډېر کلونه او بنجانې ځورولي ول، هغه محاکمه شو، نو فکر کوئ چې هغه باید نوی محاکمه شوی؟ که داسې وي باید هغه نوی محاکمه شوی؟
نه زه داسې نه خوښه چې محاکمه شو، کاشکې دغه قوت نور هم دا د حق محکمه سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي چې دوی دغه جنګي مجرمین مشخص کړي او کشي کړي. لکه چې مخکې سعیدي صاحب ویلې دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو، یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دغه پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و، دا به البته د شورویانو دخوا نه دوی ته به شین چراغ ورته ویل کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده. او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار دی، او د دې دپاره یو نیت یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان څلوېښت کلن کې دومره واره او بیچاره دي چې دغه حق نشي پورته کولی، دوی ډېر آسیب پذیری دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی، ځکه د دغه جنګسالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جنایتو باندې تورن دي د دوی نیونه او محکمې ته راکش کېدله آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. شیرزای صاحب، که جنګي مجرمان اوس به حاکمه شي نو ګټه به څه، ځکه چې اوس څه شوي دي شوي دي؟ نو
سبا سم نه داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې ووایي چې هر څه شوي ده شوي ده، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تدبیق شي او نړیواله ټولنې هم افغانستان سره صادق وي. مت د زندان پلچرخي د قمندان نو واسد و کلمت د عبدالرزاق حریف په نوم یو چا محکمه شو. هغه اتهامونه چې عبدالرزاق حریف باندې و، چې زه ښه معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نه مخکې بل کس و، عبدالله ګل نومېده. هغه اتهامونه هغه کارونه عبدالله ګل یې کښلی و، هغه نه وروسته بیا عبدالرزاق حریف قمندان شو. دا چې عالم ته لاړ یو چا پیدا شي یا محکمه ځان لپاره یو برنامه وسوري ولا دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان و کوم کسان و چې پوهېدله چې نه دا عبدالرزاق حریف نه دی کړی، دا عبدالعزل کړی ده، دا پالر کې نه و او چا د لاسرسی نه و چې هلته لاړ شي شاهدي ورکړي. ګوره عدالت تامین نشو او عبدالعزیز هم شاید کار کړی و یا موږ واخل چې عبدالرزاق خریف یې کړی و. عبدالرزاق خریف باندې بل کس و، رئیس و، وزیر و، اوچاتو مقاماتو دوی ته وظیفه ورکړی و، نو بیا هم عدالت تامین نشو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده، دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویلی چې دنیا من سره ما صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورئ که اوس موږ ونیسو چې سرالدین اقالي چې دې دغه انتحاري ډلې درلوده، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان جلیل نه هغه مصاحبه وکړي یا شاعري ورکړي چې د دې په انتحاري کې زما دومره کسان وژل شوي ده. دغه همت څوک ولري، دغه امکانات نشته، ویره ده. کوم وخت چې امکانات وو، ما وایي سل دوه ویشت کاله مخکې چې امکانات وو، هغه وخت هم فریب وکړه. اوس هم یو هسې یو فریب ده، دا ناممکنه ده چې هغه اصلي عدالت په افغانستان کې تعمیل شي تر څو چې یو افغانستان په خپله د افغانستان خلک دغه زمینه برابر نه کړي، افغانستان دلې نه دغه زمینه برابر نه شي، د افغانستان د باندې
دا کار
طالبان نو معلومه ده چې دوی خپل ګټو دپاره دوی نه استفاده کوي، او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه هم لرې کړل، هغه جایزې چې ټاکلې وه هغه جایزې ورنه هېر شوې ده. اوس هم تعامل هم کوي، ولې چې دوی نه ګټه واخلي خو شل کاله مخکې هم همداسې وو. یوازې د افغانستان ډیموکراتیک ګوند په دغه جنګي جنایتو محکوم نه ده. کوم جنګي جنایت چې نور ډلې کړې ده، د افغانستان ډیموکراتیک ګوند دومره جنایت جنګي نه دی کړی چې یو کس راشي بس یو قمندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي، یا ټوله قصور واچوي خلکو، یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان ډیموکراتیک ګوند باندې. دا بې انصافي ده، دا کلی عدالت ده. مجاهدین څه وکړل؟ طالبان په حواله دوره کې څه وکړل؟ اوس همدغه اوس سره روان ده. اوس دوی په خبر دغه کوم ستونزه چې اوس د دوی پسې نه ګرځي،
ډېره مننه، سلامت اوسې کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، مخکې یادونه وشوه چې د جمهوري حکومت په وخت شم مناسب شرایط ول چې جنګي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوي وای، انتقالي عدالت عملي شوی وای، ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو؟
حکم چې عدالت نسبی دی، مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې د زمون په انتخاب باندې کومنګ تمام شیان سره ګډ وکړو، عزت نصیبو، بعد په تدریج یو سلسله اصول ومنو. آیا عدالت ضرور دی که نه دی؟ جواب هاو ضرور دی. آیا دا موږ محکمې ته کشولی شو؟ نہ بازی نشو کشولے، بازی کشولے شو زمنگا اولویت بل دے نسبت دا عدالت تا. اما کچیر تا چوگی پنری والا کچا باندے دے 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 پارا زمین سازی کئی ودی کی بسم اللہ سو مشکل دے. اما خبر دا سے دا آیا دا چے اس ممکن ہے ندا، اس بدرد نخوری او اس لازم ہے ندا، تمکر کوم دا خط تاکید ہے ندے. دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي، دغه جملې څخه مدافعان منافع ملي یو حرکت یا یو سخت دی چې غیر حزبي دی، هغې د عدالت انتقالي باندې باورمند دي. د تمامو دې ناخوالو سره په دې باندې باورمند استو چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړوکو او امکاناتو نه خبري څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده، څه ورته دا شریکه ده. اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي، دا په نړیواله کچه همغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوال محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې. هو، عدالت ممکن دی، نسبي عدالت ممکن دی. د عدالت تامینول د تربیې دپاره، د وقایې دپاره، د حق اخیستلو دپاره ضرور دی. دا چې ټول ونه شي لږې هم وشي کړی، اما زد افغان پتوگا ویم چه زما و سنه مشکل ده حاکمیت ده مشروعیت خبره ده دید پارت نریوال طولن افغانان و ده زمین سازی که ایچ افغانان بخبر سرنوشت بنده تصمیم نیسی ده ما تاوله بدنی اما که چه تا دی ده عدالت هم تامینهی خود تامین دی که ولی نه چه مشکل ده زبر که مشکل نمی نما تشکر
علیسه ډیر مننه سلامت اوسئ اوس به بیا ورشو اوریدونکو ته تمه ده چې دا ځل به له موږ سره خبرې وکړی شي مهرباني کوئ صاحب مهرباني سلامت اوسئ مهرباني کوئ ځان راو پیژنه یو پوښتنه مو وکړئ
محمود ثانیم له غزنی
څخه ښه صاحب مهرباني
از ما نظر داده چه دایی سمنه دی دایی دخمن تبلیغات مونگ مرخب دی وانی خبر تو دی اخبارات و اعلانی هم خبر کری و دا تبلیغ دایی تکسم نسته
تاسی دی سیش پا بارا که خبری که وی خیر منه نه سلامتو سه بلا وردون خیم شتای تاسی مزان رو پیشنه یا آزادی رادیو
سلام علیکم چاروان صاحب محترم ته تاسو سلامونه وایم سلام مېرمنو ته سلامونه وایم
سلامات اوسئ مهرباني
زبا چاروان صاحب محترم دغه جنگي جرمونه خو بيخي بي اندازې ډېر په افغانستان کې سوي دي چې هغه خلک معلوم دي چې بيخي بي حد ډېر جرمونه کړی دي چې ادي وس ناسي یا په ترکیه کې ناسي یا په نور مملکو کې ناسي زه وایم اوس چې د دې په څیر سمو شته د جنگي جرمو زمینان نه مسایده چې هغه دی وسله چې غونډې ورته نیسي د دې پیسه معنی را غونډې یې دلته په شاوټه کوالته پر شاوټه کوه ځان وسه افغانستان کې ښه راغلی دی او شو حکومت راغلی دی د افغانستان د اته نیو پیسه د خوش وال حکومت د ټول خلکو د شیردي صاحب خبرې خو زه
هم نه دی چې دا د مال مشه وړي چې دی او وو فیس او وی فیس سره دی او ونی وی فیس سره د خوش حکومت دی
اوره
bale bale مهرباني
د دې ثبوت د دې ګوره د دې ساده چې د دې چې د دنیا ستر طاقتونه غټه طاقتونه چې لیش ملک د دې حامیان د ټول او سره ولار و د څو کسانو چې دا غبر شاه
سې په جنگ کې تاسو سره جنگ ورته به بل موضوع ده ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدونکو ته به ورشو فکر کوم چې دا موضوع یو څه زموږ دی اوریدونکو له هغه سره برابر نه ده له ذوق سره یا نه پېژمل ډېرې درکولی نه شي فکر کوم مهرباني کوي البته هغه اورېدونکي منظور دي چې تر اوسه تماس نیولی دی مهرباني کوي تاسو مهرباني مهرباني کوي صاحب ستاسې ږغ ډېر ټیټ دی خیر له دوی نه به هم تیر شو کور ودان بیرته به ورشو درنو میلمنو ته اتمر صاحب ستاسو نوبت دی د عدالت په اړه موږ کله کله اورېدلی دی د محاکمو په اړه مو اورېدلی دی چې یو څوک اعدام شوی وي یو څوک وشل شوی وي بیا هم ورځي محاکمه کوي یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي نو خو په یو اعدام باندې یو سړی مري نو دو مو درېیم کې څه دی دا خبرې یو څه سمبولیک هم دي دا که د تېر حکومت کې د جمهوري دورې کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون و ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو د څومره چې مې اورېدلي ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل دوی ولې اتي خل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته کې افشا وایي یعنی ضرور نه وسی محاکمه تیرا کاشلی وای ضرور نه وسی بدی خانی تی بغولی وای اتي خل دا نمونه کې افشا کړی وای فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو لدی سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کی
ګوري اصلا اول خو موږ دغه محاکمه ته یو لن نظر واچو اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام ته ورته مثال بلې محکمې هغه ته برات ورکړی اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري یا به اوله محکمه غلطي کړې یا به دویمه محکمه غلطي کړې په دغه دواړو کې خو یو غلط دی ځکه یو ادام بل برات ورکړي. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې مخصوصا په افغانستان کې ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوی چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که مونږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې یعنې یو ستونزه موجود دی.
دا که داسې وي نو اتمر صاحب باید نو موږ اصلا په دې خبرې ونه کړو چې په افغانستان کې جنګي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره دغلته ده چې جرمونه شوي دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا وظیفه و چې باید کار وکړي هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي، نه، زما هدف دا و چې زمونږ په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنی دا هم یو برخه د کار دی.
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
دا یعنی یو عام خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود و که نه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کوي، لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کوي، بل دا چې تر اخره پوره موږ همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشا نه شو او همدغسې په هغه وخت یو مصلحت روان و. مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نومونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لیستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لیستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي جوزی نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنی موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دغه نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې شیرزی صاحب تاسو ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو څه کم دوه کاله هلته هم قاضي وم. یو حکم د ابتدایي دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایي حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافعت د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه د پدغه 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 مواردو کې له سره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي که نه تامینیږي دا جدا بحث دی. د دې دپاره د حل لارې شته. که تکرار نه کوم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکړي او اجازه ورنه کړي هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي، هماغسې چې په دیموکراسۍ او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې ووهل شوې. په دا برخه کې هم له سره تخلفات شوي دي او اوس چې موږ چا ته د ډیموکراسۍ او د عدالت او د قانونیت خبرې کوو نو بیا راته وایي هماغه مو چې په شلو کلو کې لیدلي دي هغه بحث به پرېږدو، د هغه دپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې که چیرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبی عدالت د تامین د پاره امکانات برابر دي په شمول د دې چې څوک حاضر ولای شي او څوک نشي حاضر ولای هیڅ دی حاضر نشي دې دې غیابی حکم صادر کی دنیا به پوښي افغانان به پوښي چې او خلکو چې نفر مو وجه تمام ژوند به تعقیب لاندې است سوال داسې دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې دغه په نتیجه کې تربیتی برخه عدالتی برخه او یادانو دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته لسره نشته قانون نشته په دې چې مدون او مشروع قانون نشته ما یو سارنوال ته د اوسني نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته هغه راته دې فرمانونه راوړ مالدار چا دي دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسایل امضا کوي ونه په دې موضوع کې ما ولې د یو سوال جواب راکړ قانون اجراءات جزایی لري که نه لري که لري ما ته راولېږه تر اوسه پورې پنځلس ورځې تېرې شوې چا جواب نه دی راکړی په دې خاطر باندې دا به پرېږدو اما په نړیواله کچه په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان په اصطلاح طرز العملونه شته چې د نسبي عدالت مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی د نسبي عدالت د تامین لپاره امکانات شته دا زمونږ د نن اولویت دی که نه دی نه نه دی مونږ اولویت مشروع حاکمیت په دې خاطر باندې دا شیونه که مونږ په ترتیب باندې وړاندې نه کړو مونږ به کوم لازم او درستو نتایجو ته ونه رسېږو تشکر وبخښئ
مننه اله سلامت اوسئ شیرزی صاحب مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي یوازې د خلق د دورې کسان باید محاکمه نشي په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي محکمې ویلي وو چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه
غوښتنه و ما وایي چې دغه دیام به موږ سره موافق نه صادق نشته په صداقت دغه کارونه سرته نه رسېږي او دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروف وساتي صداقت په دغه کارونه نشته ګورئ دوی یو پنځه شپږ میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصایې وکړلې چې یو د استرالي نظامیان په افغانستان کې چې حضور دلو یو ځای کې یو ګزارش نرسه کړی چې یولس کسانې دي وژلې ده او جنګي جنایت شوی ده هغه وکیل ته نږدې اووه کاله سزا ورکړل شو چې د نظامي اسرار ته افتا کړې ده افغانستان خبر نظامیان وکیل وکیل سازمان قضیه کی مداخله وکړي یوازې عدالت یوازې دا نه ده چې افغانان جنایت کړی ده جنایت امریکایان هم کړی ده ټول ناتو هم کړی ده هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړې ده پاکستانیان هم کړی ده ایرانیان هم کړی ده د هر زاویې نه چې وګورئ افغانانو باندې جنایي جنګي جنایت شوی ده او په صداقت دوی وسري او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
د دلیل چې دغه سی حکومت ناراضي خو هم داده چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه سی او ایدیال حالت چې تاسو غوښتون کې اس شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي
خو هم دا لورم جنایت لورم زیاتی کوم وخت چې شل کاله مخکې چې موقعي وو چې مسؤلیت وو چې افغانستان دغه مسؤلیتونه خراب کړل هغه وخت چې جنګي جنایت معصوم نه شو دي ته سزا ورنه کړي اوس هم دغه نور خلک وایي چې مونږ ته جنایت ته ورسکړو څوک نشته مونږ نه پوښتنه وکړي نو دغه نور هم د شل کالونه مخکې اوس زیات شوی ده اوس نه کېدی شي لس کال وخت نور هم زیات شي په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ده ټولنې مونږ سره صادقه ده نو بدبختي چاته په غالې پاتې کېږي هم همدغه افغانان همدغه اوس کوم خبرې دوست وایي افغانستان قانون نه هیڅ قانون نشته هر څوک هر څه چې کوي قانون د جزا نشته، قانون اساسي نشته، قانون د هیڅ شی قانون په نوم څه نشته. اگر مسئلاتونه په حساب هر څه چې دوی ولي هماره تجویز کوي او افغانان خلق افغانان هیڅوک هم جرات هم نشي دوی په مقابله کې کوي.
ډېره مننه سلامت صاحب. ښاغلی نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو شنونکی، په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعته اوریدئ شئ.